السلام علیکم د سهار اته بجې سوې د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سوې چې زیاته برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته بیل سوې نیمه نړۍ او درسي سات ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي کله افغانستان لپاره غوښتل سوې بس پنه تر لاسه نکړي افغانستان به له داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې په تباندي دوه لسیزو کې ساری نه ولیدل سوې نن د دوشنبه ورځ ده د وریه حمل 28 د اپریل 18 د روژې مبارکې میاشتې 16 د خبرونه په خبرونو پیلو بدغیس کې د قران کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یو کس د وژل کېدو په اړه زده و نقیز څرګندونې کیږي بدغیس کې د طالبانو امنیه قمندانۍ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه پیچه د قادس ولسوالۍ در بابانو په کلي کې هغه وخت سوې چې یو تن چې قران کریم یې قصدن سوځولی و او له سیمې د تښتېدو هڅه کوله د یو بل کس لخوا د وسلې په مټ وژل سوی خو ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس چې رواني حالت یې هم سم نه و د تناره تر څنګ له خپلې ښځې سره چې له روژه ماتې مخکې قرآن لوست شخړه کوي چې په نتیجه کې قرآن تناره ته ولویږي او سوځي د دغو سرچینو په خبره د سیمې ملا چې له دغې پېښې خبریږي طالبانو ته خبر ورکوي او طالبان دا کس له ځان سره بیایي د دغو سرچینو په خبره طالبان دا کس وژني او مړې یې کورنۍ ته ورکوي دا ګرانه ده چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید سي د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په اعلامیه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تر بل امر پورې تعلیمي مؤسسې وتړلې ویل سوي دغه پریکړه د مؤسساتو پر یو شمېر فعالیتونو تر ملاحظاتو وروسته سوي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي تر بل امر پورې د تعلیمي مؤسسو د تړلو پریکړه داسې وخت کېږي چې طالبانو نجونې تر شپږم ټولګي پورې تل نور تعلیم منع کړي دغه راز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي د طالبانو دفاع وزارت د ټولو اړوندو ادارو او جزوتامونو مسؤولانو ته امر کړی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې دي د خوښۍ ډزې نه کوي د طالبانو لوی درستیز په صحیح الدین فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر پرون رسنوي ته استولې د طالبانو ټولو غړو ته امر کړی چې هوایي ډزې نه کوي او د خلکو لپاره دي د اختر په ورځو او شپو کې د امن فضا رامنځته کړي نن دروژه شپږ وشتمه ده او اختر ته یوازې یو څو ورځې پاتې دي تر دې مخکې د طالبانو وسلولو په اخترونو او نورو مهمو مناسبتونو کې هوایي ډزې کړي چې په ځینو کې عامو خلکو ته هم زیان رسېدلی د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سوډان کې د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ځواکمنې ملیشه ډلې ترمنځ په شخړو کې د مړو شمېر 3 اتیا او د ټپیانو 1,116 ته زیات سوی دی دغه شمېر کسان د پنجشنبې له ناوخته په خرطوم جنوبي کوردوفان شمالي دارفور او نورو ساحو کې وژل سوي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سوډان پلازمینه خرطوم کې چې 6 میلیونه کسان پکې ژوند کوي روغتونونه د تیرو 2 ورځو جګړو له کبله ډک سوي دي د نه روغتونونو له ډلې په زیاتو هغو کې کافي وینه او نور طبي وسایل نه پیدا کیږي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یک شنبه په مسکو کې د چین له دفاع وزیر لی شانګپو سره وکتل او دواړو د چین او روسیې ترمنځ د پوځي همکاري ستاینه وکړه دواړو هیوادونو ویلي چې مشارکت یې سرحد نه لري د چین ولسمشر شي جینګ پینګ تیره میاشت په مسکو کې له پوتین سره کتلی وو د رویټرز اژانس په وینا د کله چې مسکو د 2022 د کال په فبروري میاشت کې اوکراین ته لسګونه زره سرتیري استولي روسیه او چین خپلو کې اقتصادي سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړي دي د اوکراین د لوی درستیز دفتر پرون راپور ورکړی چې د روسیې وسلولو ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی مدافعانو پر سنگرونو په لسګونو حملې کړي دي دغه دفتر وایي د روسیې قطعاتو ته سخت زیانونه اوښتي خو نور جزئیات نه دي ورکړي او د دغو معلوماتو کره کول ناشونی دي د اوکراین پوځ وایي د بخمود او مارینکا په شاوخوا کې د روسیې لږ تر لږه 45 حملې په شا تمبول سوي او د جګړې لومړۍ کرښه نه ده بدله سوې تیر یکشنبه د اورتودوکس عیسویانو د ایستر اختر د رخصتیو پر مهال د اوکراین په نورو برخو کې هم جګړه روانه وه د میکولایف پوځي مشر ویتالی کیم پرون ویلي د روسیې د توغندیو په حملو کې دوه تنکي زلمیان د شپې په مخه په دې جنوبي سیمه کې وژل سوي دي د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل په 23مه سیالۍ کې راجستان ګجرات لوبډلې ته د 3 وکټو په توپیر ماتې ورکړه دغه سیالۍ چې پرون ماښام ناوخته وسوه ګجرات د 2 وکټو په تاوان د 1,88 منډو هدف ټاکلی وو که څه هم په دې سیالۍ کې تر وروستۍ شیبې د لوبې اړخ نه معلومېدی خو د شیمرن هیټمایر او سانجو سامسون نیمه سلیزو راجستان ته یو بل بریا ورکړه او د نمرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. په دې سیالي کې افغان لوبغاړي نور احمد ته په لومړي ځل د لوبېدو موقع ورکړل شو. هغه په خپل لومړي اوور کې د سامسون وکټ واخیسته او بیا یې په 2.2 اوورونو کې 9 منډې ورکړې. دغه راز راشد خان هم په دې سیالي کې 2 وکټې وسوځولې. هغه په 4 اوورونو کې 6.4 منډې ورکړې. ټاکل شوی چې نن رویال چیلنجرز بنگلور له چینای سوپر کینګ سره سیالي وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي چې هغه مالی سرچینې چې روان کالي افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د بشري مرستو لپاره غوښتنه کړې ترلاسه نه کړي. دا هیواد به له داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څه باندې 2 لسیزو کې ساری نه لیدل سوی. په عین حال کې د چاپریالي مسایلو کارپوه هم د قحطۍ یو مهم عامل وچکالي بولي او وایي د کلونو وچکالي په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد په تیره د هغوی چې په کرنه او مالداری بوختي ځپلای دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په داسې حال کې چې مالي سرچینې د اوچې دو په حال کې دي، د دې ډیر خطر شته چې افغانستان له داسې قحطۍ سره مخ شي چې 15 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. اوچا دغه خبرداری پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ورکړی او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په ریلیف ویب پاڼه کې په دې اړه نور معلومات ورکړی او ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي، 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. اوچا ویلي که عاجل مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي، افغانستان به له یو پراخ بشري ناورین سره مخ شي او زیاتوي په دې هیواد کې اوس دومره خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي چې هغه په نړۍ کې تر ټولو لوړه شمېره بلل کېږي. اوچا همدارنګه وایي د منځنۍ ها د خوارځواکۍ کچه هم په دې هیواد کې بې ساري حد ته رسېدلې او اټکل کېږي چې 4 میلیونه ماشومان، امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې به سږکال له شدید خوارځواکۍ سره مخ وي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې هم پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو د جدي نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې دي. ډبلیو ایچ او په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې 40 میلیونه کسان له خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا ښایي ډېر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت هم وچکالي بولي. د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شو پرله پسې وچکالیو د خلکو پر اقتصادي ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې. په تېره محلي اقتصاد چې د ده په خبره د قحطۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي ډېر ځپلی دی.
د وچکالي په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضې مواردو کې حتی له منځه تللې باعث د دې ګرځي چې زموږ هیوادوال هغه کوم سنتي شکل باندې سیزون مخته بیایي مجبوره کیږي چې خپل مسیر د ژوند ته تغییر ورکړي. صدا ښه کار نه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو 3 میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم 5.5 سلنه ده. د اوچا په خبره د مالي سرچینو کموالی ډېرې مرستندوی ماسې اړې کړې چې میلیونونو افغانانو ته په دغو سختو شرایطو کې چې دوی مرستو ته اړ دي د ژوند ژغورنې مرستې کمې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې وویل چې د بودیجې د کموالي له امله په تېره مارچ میاشت کې ونه شو کولی چې 4 میلیونه کسانو ته لازمې مرستې ورسوي او خبرداری ورکړی چې که په روانه میاشت کې هم مالي سرچینې ترلاسه نه کړي په دې هیواد کې به 9 میلیون وګړي د خوړو له مرستې بې برخې شي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، خو که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوش
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا سلطنه افغانان په کراچي او د سند په نورو زندانونو کې بندیان پاتې دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې تر کوچني اختر مخکې به ټول دغه بندیان خوشي کیږي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا سلطنه افغانان د ویزې یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سین ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د افغان بندیانو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي منیزه کاکړ تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډیرو دغو بندیانو دوسیې بشپړې شوې او د نورو یې د بشپړېدو په حال کې دي او زیاته کړه چې که فدرالي حکومت وغواړي د ټولو قانوني پروسو له بشپړېدو پرته هم کولی شي ټول افغان بندیان خوشي کړي.
په کراچۍ او د سیند په بیلابیلو ښارونو کې دا مهال تر سلو پورې شاوخوا افغانان چې دي بندیان دي. په دې افغانانو کې اکثرو چې کومې قضیې دي د عدالت لخوا غوړه شوې دي. که فدرل ګورنمنت وغواړي نو هغوی هم د عدالت د امر نه بغیر هم د امر جاری کولی شي د دې بندیانو د ډیپورټ کا.
اغلی کاکړ همدارنګ وویل چې د افغانانو د نیولو او بندیان نیولو بهیر بشپړ نه دی درېدلی او زیاته کړه چې په دې وروستیو څو ورځو کې یو شمېر نور افغانان هم د لازمو اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي دي. په عین حال کې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو پر موضوع هم خبري وکړې او له هغه وغوښتل چې ټول بندیان دې له کوچني اختر مخکې خوشي شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ یا احمد تکل رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې خبرې پخلی وکړ او ویل
د غراز محترم متقی صاحب له نوموړي غشتنه تر سره کړ چې د نیکمرغه کښنه اختر تر رسیدو وړاندې د پاکستان په زندانونو کې بند افغان بندیان خوشی کړی تر څو هغوی هوا کولای شي اختر په کور تیر کړي.
خاغلی تکلم درنګ وویل چې په دې خبرو کې خاغلی زرداری د بندیانو د خلاصون ډاډ ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د علاقې ور یو لړ مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې په مشخص ډول په پاکستان کې د افغان بندیانو موضوع ته اشاره نه ده شوې، خو ټینګار شوی چې پاکستان یو سوکاله امن او ثبات لرونکی افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ یا احمد تکل دغه راز وویل لکه چې اسلامي امارات په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د جنرال قونسلګری د هڅو پر مټې تر اوسه له 2000 زیات بندیان د پاکستان له زندانونو راخوشي شوي او بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبول شئ.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از موافل نشستای خبری که کلان مردانو باشه در معجزه روزه نمیدن.
دی افغان ژورنالیست مرجان وفا غک مو اوریده. مرجان ویل د کار پر مهال لګنستون سره مخوی. کله چې د 2023 کال د اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسیدل، د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ژوند محدودیت وضع کړ. د دې ښځو په ډله کې افغان خبریالې میرمنې هم له بشمیر ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم ښځینه ژورنالیستې خپل دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزی ورکول کیږي او د کار ستاینه کیږي. مرجان وفا او مینا حبیب هغه دوه خبريالانی دي چې په دې وروستیو کې ستاین لیکونه او جایزی اخیستي دي. نن په خبرونه کې له دوالو سره غږیدل یو. په پایل کې مرجان وفا وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا خبريالي کوي. نو موري ته له دوه نورو نارینه او ژورنالیستانو سره د افغانستان د خبريالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼي ستونزې کړلې، خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غښتلې ګامونه مخ پر وړاندې ایښي دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبريالي جایزه اخیستې پر خپلو خواریو ویاړي.
ما حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم. البته من زمانی که وارد رشته روزنامه نگاری شدم
15 ساله کیگی چه خبریالی کوم. کار میده درس به جریان که پیل کرده و هم پانتون تطلم او هم می کار کهو لبیل بیل رسانه سرم دند سر ترسوالی مرکی کول ده متن لیکل بی جوراول در طول کوم. کله چه جمهوریت سقوط وکر پا پیل که اتم یشتی پا کور ناستم. پا دی اتم یشتو که لگن و اقتصادی او روحی ستونز سر مخ شوم. جوار خفگان می پیدا که خوش شکر دی خدای دی چه ووس بیا دند توارزم او دم گری کار کوم.
دسته به انجنر می کردم، افسردگی بعدی تیر کردم، به مشکلات اقتصادی هم تیر کردم، دوباره سرکار شدم و خوشبختانه فعلا کار میکنم.
مرجان وفاوایی چه ده جمهوریت لسقوط روسته طولو خبریالانو پتیر بیا خزینه و تا جورنالیستیک کار دیر زیاد سخت شویده.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیراً به خاطر دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی ما
پرخته چه وس کار سخت شوایده. نارینه خبریالان په آسانه نشی کوي چې معلومات پیدا کړي. خزه ته خلاص برابر سخت ده. کله چې پراپور په سيزو اجازه نه راکول کیږي چې غونډه توار شو ټول میرمنو په تیر بیا خبریالانو ته ډیر ستونزې په مخ کې پرتې دي. هله لرم چې د ستونزې حل شي او د خبریالانو بنسټونه راشي. له خبریالانو په تیر بیا له خزینه خبریالانو څخه ملاتړ وکړي.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه، نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنند.
په افغانستان که خزینه خبریالان نه یوازې دا چې له کورس څخه بهر له ستونزو سره مخ وي، بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ورباندې لګول کیږي. مرجان وایي په پیل کې آن په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اول که من کامیاب شده بودم به رشته روزنامه نگاری مخالفت میکردن.
کله چې په پایل کې د ژورنالیزم پوهنځی ته بریالی شوم کورنۍ مخالفت کوو. په یاد مې دی چې حتی رستوران ته مې د تګ اجازه نه درلوده. خو په هر حال کورنۍ د اندېښنه وي چې ما ته کومه ستونزه پیښه نه شي. ورو ورو چې بیا مې کار هم پیل کړ د کور غړو ته مې قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمت وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم. واقعا که دوی نه وي زه هیڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بودم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینا حبیب بیا یو بل داسې خبریاله ده چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې خو ډیر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینا وایي دا پرته له کافي امکاناتو او معاش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست شطور در حال برمیدا شد که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ کنم.
د زړور ژورنالیست لقب می په داسې حال کې واخست چې اوس مون خزینه خبریالان په افغانستان کې پرته له هیڅ ډول امکانات څخه کار کوو او د شته خنډونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو. اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له خبري غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختې کړي دي. زه خپله دوه درې ځلې له خبري غونډو څخه وویستل شوم. د تحول په لومړنیو ورځو کې مې د ښځو له لاریون څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغلل زما کمره یې ماته کړه. زه یې ووهلم او بیرته یې کور ته ولیږلم. ویل یې چې د ښځو یې له خبریالۍ سره څه مون پوهیږو چې خبریالي په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده. خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې انجینیرې او ښوونکي ته اړتیا لري همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري تر څو د هغو میرمنو غږونه چې نه اورېدل کیږي د مسؤلینو غږونو ته ورسوي.
اما تو که به ډاکټر انجینیر معلم نیاز داره به یک خبرنگار زن هم نیاز داره تا صدای زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسانه و مشکلات زورسیدگی شد.
خو د جمهوریت له سقوط وروسته ټول افغان خزینه خبريالانو ته د زمينه نه برابر چدي کار وکړي او د خپل مسلک له لارې د خدمت جوګه شي. افغان خبريال مریم هوتک چې اوس مهال اوسګار شوی وای په ډيري سختي خبريالي پایل کړه خو اوس په کور نسته ده.
ټول ته پاته د افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې کار کول د جنونو لپاره آسان کار نه ده. په ډير سختو ستونزو سره مشکلات سره یو مېرمن یا هم یو جنۍ په دې باندې توانای پیدا کوي چې هغه د رسنۍ کې کار وکړي اول تخپل ځان جای پیدا کړي اول ممانعت خو د کورنۍ له طرفه یي دوه ممانعت د ټولنې له طرفه یي په ټولنه کې خلک په دومره ښه سترګه باندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاص ته چې هغوی په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کیږي. متاسفانه په نوره نړۍ کې ژورنالیست ډیر زیات قدر لري ډیر غټ نوم لري خو په افغانستان کې بیا دغه عرض برعکس دي. نو دلته خزینه خبریالانو خپل ځانونه په ډیرې سختۍ سره تر خبریالۍ رسولي دي تر یو جای جایګي رسولي دي تر څو کولی سي کار وکوي ځان ته د کار یو موقع و زمينه په خپل برابر کې دغه ستونزو ته په کاتو سره د افغانستان دود د سرته د افغانستان ټولنې ته داسې و ټولنه چې هغه وسنتي ټولنه ده دغه ستونزې ما په خپل هم تیرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت بیا په ټولنه کې ممانعت د خلکو هر ډول خبرې او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا له بلې خوانه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و دا هغه ټولې ستونزې وې چې ما تیرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یو ژورنالیست سم او د خپل خوخي وړ رښتیا کې باید کار وکوم. متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته د غسنځ نورې هم د رسولي افغان خزینه خبريالانو ته د کار زمينه سخت اسوه. اکثر دوی په کور کې نه ولسوي په ولایت کې وګوري اکثر رسنۍ کې مېرمن په زور کې نه ولسوي د اجازه نه ورکول کېږي. رسنۍ ته سينور دي خزینه کارمندان دي استخدام کې هغه سوي هغه هم په کورونو کې نه ولسوي دي. په کابل کې هم زیاده ده چې کومه د دتونه چې پر سنې باندې وځه سوي دي او سنې واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنې دې ته مجبور کړې دي چې خزینه خبريالانې دوی جواب کړي او په ځای باندې نارینه ونی سي. نو دا ستونزې دې باید سوي دي چې اکثره خزینه خبريالانې په کورونو باندې کې نه دي خپل دند له لاسه ورکړي.
اغلی مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړی ده.
دا وز پخپل بیکار یم او وزګار یم. طبي خبره ده چې کله کار کوي خو یو سبب پیدا کوي او چې کله نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبي خبره ده چې اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي. حتی دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي ځکه یو خو بیکاری ده بل خو قیمتي ده. په افغانستان کې نو دغه ټول ستونزه ته په کتو سره افغان خبريالان له ډیرو بدو سختو شرایطو څخه تیریږي. بل خو د کار په ساحه کې دی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات کوم اطلاعات چې الکانو ته ورکول کیږي خزینه خبريالانو ته نه ورکول کیږي. کوم چانس د کار سره الکانو ته ورکول کیږي خزینه او ته نسته. مثلا دوی د کابل ساحه څخه د باندې نه سی وتل یا مثلا دوی ځینې داسې جوړونه ته مثلا هلته چودنه سوي وي یا مثلا د کوم بل د سعودي ته د ورته اجازه نه ورکول کیږي یا مثلا په غونډو کې دې ګډون کول او مخه نیول کیږي. دا هغه ټولستنو سي دي چې د دې لامل سوي دي چې خزینه خبريالانه بیکار نن سبا کې ځما په شمول ټول افغان خبريالان دي بیکاری د وزګارتیا همداسې د نورو عامو ګړو په څیر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړيږي. هله مې نه ده چې نړیواله ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې خبريالانو لپاره کار کوي او د افغانستان کې د افغان خبريالانو د مسؤلیت د غوی د کاري زمينې د برابرولو په برخه کې انداسي د غوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره باید کار وکوي. اوسمهال کوم افغان خبريالان په افغانستان کې به سرنوشت پاتې دي دي بیکاره پاتې دي. بعد دوی ته د کار زمينه برابر سي یاد ده چې بعد د دې اقتصادي اړخ نه لاسنیوي وي سي همدارنګه بعد نړیوال ټولنه دې ته کار وکړي خبريالان سدل ته پاتې دي باید به سرنوشت ونه وسی په خاص توګه خزینه خبريالان هغه څه د وزګار سوي وي بهرنۍ رسنۍ کې البته یا مثلا موسسو کې کار پیدا کیږي. متاسفانه دغه کارونه هم بن سوي دي د کار ساحه په خزینه او باندې ډیر زیات تنګ ده. نو هله مې نه ده چې نړیوال لکه څنګه چې شارونه ورکی دي دي خبرې یوازې تر شاره محدود نه وي بلکې د خپل شارونو ته عملی بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبريال امنه مایار چې دمګړی په بهر کې اوسیږي د ژوند ډیر برخه په خبريالۍ کې تیر کړي. هغه وایي چې زیات کاری میرمنو تکړې دي. دا چې د کار پایلې څه ډول وو، کومې ستونزې ګاللې دي، او هغه خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې له ګڼو محدودیتونو سره کار کوي، له خپلو تجربو څخه څه وایي، په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلي دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
پنځلسم د فبروري د 2003 کال و. ما د کلید میډیا ګروپ سره په کار پایل وکړ. دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړ په یوه ښځینه مجله د مرسال په نوم، چې دا مو د کلید میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله په یوه اونۍ زوي، هره اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پایل وکړ، بلاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونۍ د لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله، چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه، وروسته را دی چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم، د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې. دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د وی ژورنالیست په صفت، وروسته د دریو څلورو میاشتو د ایډیټر په صفت، وروسته د وکړنه د مجلې د مرستیال په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤل په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید راډیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید راډیو د پرانیستونه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید راډیو کې درلوده د مجلې تر څنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کلونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید راډیو ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خپرونو ثبت. په تیره بیا یوه مهمه او ډیره ښه خپرونه چې د کلید راډیو وه، هغه د کلید صبح یا د سهار کلید خپرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتي نه درلوده. د دې خپرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم. دا خپرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړ چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خپرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو، نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته وایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې؟
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت وه چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چېرته تلم، خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړ، نو چې خبرې مې ورسکه چې فلان ځای ته ځي، ټکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شویده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره، همی شما دا برنامه کلید صبح نیستین کته آقای ورگزای؟ از صدایتان شناخت. نو در دیر ما تبا جالب و خواهگه و مو پا دیخ پروانه که دی جولن واقعتون بیان اول او دی خلق و زرونو که دیخ پروانه زای درلوده. ما تا دا افتخار زای و چه ما هاگه مایک چه ما پا واقعی را کرل شوی و تر ننه پورې زه خپل وجدان ډېر راحت احساسوم چې د هغه مایک له لارې ما د خپلې ټولنې واقعیتونه او هغه حقیقتونه څرګندول او بیانول، کوم چې جریان یې درلود زما په ټولنه کې. او اورېدونکي به راتلل د راډیو شاته کله به چې خپرونه ختمه شوه زموږ لیدو ته. ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره همغه وه، او تر ننه پورې دا خاطرې د ما په ذهن کې ژوندۍ دي. ای کاش چې دا زر نه وای تللې او داسې نن دی وضعیت تنوی ارشیوی.
اغلی مایر، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربه چې تاسو ویل لري، هغه کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و، درته وایي چې په غو وختونو پسې څومره خفای استی.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته سرګن کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتل یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هر لحظه دلته د خوشحالۍ او د آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن نه میده خلکو نه لري
رازو ستونزو ته کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او د یو خبريال سي تابان په افغانستان غوندي ملک کې ډیر زیات ستونزې مخې ته ورترځي خپل تجربه راتوي چې تاسو لڅ ډول ستونزو سره مخ شوي او تر ټولو زیات سخت ستونزه درته څه و
تابان د افغانستان باندې ټولنه کې د خزینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډیر ستونزمن دی نارینه او ته بیا خځو ته خو ډیر زیات مو دا ستونزې ولیدلې و مقاله زه خپل د وی خزینه مجلې مدیر وم او ما مکمل په لومړی کې 12 کسیده د خځو کیم درلوده په هر برخه کې اقتصادي د تحقیقي گزارشونو د ورځنۍ خبرونو د داستانونو چې واقعي داستانونه به مودې خځو نشر کول 12 کسه خزینه او ما سره کار کوو په دې 12 کسانو کې چې کله به گزارشونو تیارولو ته تللې زما همکاران د ډیرو ستونزو سره مخ وي اول خو په ټولنه کې د یوې خزینه ژورنالیست را څرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې هغه هم د مایک او د کمرې سره تاسو ته معلوم دي تاسو خپله دا تجربه لري ډیر د منفي خبرو سره د منفي عکس العملونو سره مخامخ کیدی او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومتي او دولتي ادارو لخوا هم لکه څنګه چې دی و نارینه ژورنالیست سره همکاري کیده مرسته کیده د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کیدل خزینه او تایید دومره نه ورکول یا اصلا نه غختل په یو ډول دوی تر نظر نه راتلی او جنسیتي توپیر ورسره کولو نو دا ډیره ستونزمنه خبر وه په څو څو ځله زما ژورنالیستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدې دغه خو که هره ورځنۍ نه دی په هفته کې دوه درې ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوه او شکایت به راته کوه دا ستونزمنه خبر وه خو بیا هم زموږ خویندو په ډیر یو تعهد په ډیر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی بیا انتخاباتو شلو د کرزي صاحب حکومت راغی بیا په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغو لویو او سترو لاسته راوړنو د دې حکومت یا د دې شل کلنو مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی په لومړیو کې ډیر ښه پرمختګ وشو او د ښځینه و ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډیر زیات و او ډیرې زیاتې خویندې د ډګر ته یې راودانګل او په تلویزیونونو کې په رادیوګانو کې په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا د ښځینه و شتون ورو ورو پیکه شو هغه هم د دین امنیتي ستونزو په هر حال ستونزمنه خبر وه
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله د دې واکمنۍ ختمه سو بیا نو رسنیو ډیر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړل اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلې ده د بیان ازادي محدوده سوې ده ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوې ده کوم ژورنالیست چې هم د اوس په افغانستان کې د کار کې لګانو ستونزو سره مخ دي تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه در کولای شي تاسو څورته وایي چې دوی خپل روحیاله لاس اور نکی په دې سختو شرایطو کې کار وکړي یعنی و نه وایي چې موږ نسو کولای
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې آسانه نه و چې کوم موږ د اگر تایکرو یا مو هغه کې قدمونه کې خول ډېرې ستونزې وي زما پیام دوی ته هم هم داده چې دوی خپل روحیه د لاس ورنه کې کڅه هم مو خبرونه تعقیب او سخت ده بیا هم د دوی تعهد د دوی مبارزه د دوی باعث کیږي یا لامل کیږي چې یو ورځ به ان شاء الله رحمان چې دغه ټول ترخی خاطرې ختميږي او بیا به هغه دګر چې د خويندو د رشد د خويندو د تعلیم د خويندو د تحصیل د خويندو د ټولنیزو چارو په تیر بیا د ژورنالیزم په دګر کې د فعالیت کولو فرصت راځي او رامنځته کیږي به زه پوهیږم چې ستونزې فوق العاده زیات دي او زموږ ډیری خويندې ژورنالیستان د هیواد څخه وتلي دي او یو تعداد چې هلته شتون لري او دی پاتې دي لډیرو مشکلات ستونزو سره دی تر دی چې موږ شاهدان دي دو چې ماسکونه واغستل خو اوس چې کومې زه رسنۍ تعقیبوم زیاته ونډه نه لري زموږ خویندې په رسنیو کې په دننه افغانستان کې. زه حتی دلته کله چې دی به گزارش تر شا د ښځینه خبریالې غږ اورم خوشحاله کېږم وایم چې حتی دغه اوس زموږ یوې خور گزارش ورکوو. زه په ذهن ته مې راغله چې زه ښه دي د پردې تر شا خوشته دي تر اوسه پورې، یعنې دغومره امید زه چې دلته یم لرم.
بله، په دې وروستیو کې د ګوتو په شمار ښځینه خبریالانې د بېلابېلو بنسټونو لخوا نه وستایل سوې او دوی ته جایزې ورکړل سوې. په داسې حالات کې چې دغه پروسه نوره هم پیاوړې سي، نور هم کسانو ته جایزې ورکړل سي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي، دا به د دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي؟ څومره به دوی ته انرژي ورکړي؟
تا په نوال نه دا به یو مثبت اقدام وي او دوی ته به د روحي ورکړوي، ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده، دوی نه دي هېرې شوي. دوی دې په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم خزینه خوڅه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالستان دي، موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولای شو داسې ولار دی هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په وسه وي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي، د دوی هغه آزادیګانې بیرته ورکړل شي.
اغلې مایار نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان مو.
قدر من دوستانو، طالبانو لخپل واکمنی څخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه د ښځو په اړه باندې صادر کړل، چې په دې امرونو کې پر ښځینه خبریالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل. دوی د واک له ولکې وروسته لومړی لشپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، اجاب اجباری شو. ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په هنتون د دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 7 8. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
دازما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به خونکې اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او افقي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په افقي برخه کې کوم عناصر. د درس پورا بیان د خونکې په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دوري عنصرونو خواص وایم. د عناصر دوري سیستم یا پیریوډیک سیستمز اف د الیمنټس وای. د عناصر دوري سیستم د عناصر د ویش، خواص او دوري قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوري سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوري سیستم تاریخچه په حق له پوه شو چې د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره لیکل شوي دي. یعنې د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کېږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر، یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي. چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي، دا یو مایل خط کتار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټرلو ایت په نامه سره یادیږي چې دا په قسم ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دي هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه دا دورې جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. تنسلون د الکترونی جوړښت وای چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلی د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرونو الکترونی د انرژي شکت سیوی نیوی شکت یې نیولې دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول بتاله کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي هغه هم د په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کېږي، دا سپور بتال کې ټک شوی دی. وایي دلته د فرعي انرژي سویه کینې خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې پور بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځم شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکام جهت شکل سره ټکر دي، کله چې دوه اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خاني ټکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستیچ په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ال مشبو کوشه، یعنی د ال شل لري، ل نیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منځلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پا یو درې اس دوه چې پور بیتالونه کې په دې ترتیب سره شوده سعودي.
خونکی د عناصرو د درس په دوام مکتا د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د ذرات حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د ایشتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اته له هغه لږ څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو ذرات خپل سریخ پرې دوته ډیفیوژن یا هم خریدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په بو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې کې انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پر دې ته خواره مالیکولونه چې کې مهي خوا تنفس وکړي دی عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچنی مالیکولونه د تیرې دوه اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرې دوه اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په توګه د حیوانات انسانانو پوست دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل لپاره هغه کوچ د مالیکولونو د نفوذ لامل ترکې محیط نه غلیز محیط خاطه د نیمه قابل نفس په پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټر د سکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمیل کیږي چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی وی مسای کی چې ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموټر د سکا وینو چې څنګه کولای شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کیښ ودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه زیات وي دا رنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کیښ ودل شي په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچه او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتشي محلول څخه ټیک یک شته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دا رنګ محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموټیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خون کې به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنڈز وایو. الیسایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مې فعالیت کې خپل اړوند الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کارول بل د الیسایکلیک مرکبات په نام سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې شیدي کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کلي په سیر سره تړلې وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 ان دی. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنجیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاری لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګ سایکلوهیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ دوه ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوهیپټان او همدارنګ د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربن اټومونو لري. آی ټي نورمال کړي یې د پنځو څخه تر اوو پورې د کاربن اټومونو لري. همدارنګه منځني کړي یې د اتو څخه تر دولسو پورې د کاربن اټومونو لري. چې غټې کړي یې بیا د دولسو څخه زیات کاربن اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضلا مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپېته درجه ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1828 میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1828 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې دتی اتصال سره ورسېږي. همدارنګه سایکلوپروپان څنګه کیا وای چې سایکلوپروپان یو غاز دی چې د شیدو ټک په درجه کې درجه سانتیګریډ دی. من په درجه درجه سانتیګریډ دی او د کوي په هوښ کوون کې مواد په توګه استعمالي شو په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډیر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابت کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنجیري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا ځینې مادلې عبارت دي. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوه هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبوه هایدروکاربونونه الکینونه نومې شوتن او دغه ځانګړتیاوې احتصال دي. همدارنګه ډاینونه نومې شوتن او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبوه مشبوه مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باید سره ځي چې د دوه ګونې اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې وي د زیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواه ته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادېږي، یعنې په دې لاندې لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګ نو می شودنې د چدای پاک په طریقه سره یې نو می شودنو په لاندې ډول سره لمرې په د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه او زنجیر چې دوه کلی اړیکې لري نشانې شي بیا دا هغه زنجیر باید هغه خوانه وشمیرل شي چې هغه خواته دوه کلی اړیکې ورته نږدې وي چې دا هغه زنجیر ته د قانونو په سیر نو مول کیږي یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه کلی اړیکې موخه د کوچنی عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایتلین همدارنګ پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته د نومې شوتنه لیدلای شو همدارنګ که یو الکین یو دوګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوګونی اړیکه ولري د ډاین او که سوګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادېږي اپوکریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و همدارنګه اوس نه د غیر مشبو مرکباتو مهمه پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره چې وینایل څخه عبارت دي الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیا په خپل ځان کې لري الکینونو په فزیکی خواص کې خپل اروند الکانون ته ډیر ورته والی لري د مثال په توګه کله الکینونو الکانون مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د شیدوې تکیه سره نږدې وي لکه په لاندې شکل کې په نشه په شتوګه سره معلومیږي د الکینونو کوچنی مالیکولونه پاجې تودوخه کې د غاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمیر 15 یا زیات وي مایع دي د الکینونو د ایزومیر د ایشو ته کې ډیر سره این سر نشي او یو بل ته ورته وي لکه په لاندې الکینونو کې په دې لاندې نوم عام د دې جوړش لیدل کې چې اتلین دي اتین هم د پروپین یا پروپلین هم د رنګ هم د نور مرکبات دي د شدل سي وي دي د الکینونو استعمال دي الکینونو د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپلای څخه څنګه لاس راځي او که څنګه کې کوچنی الکین د قانون د تجزیه څخه لاس راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې ماتلې په لاندې ډول سره دا همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکسایډ په موجودیت کې او به خارجيږي او الکین لاس راځي چې ماتلې عبارت دي په لاندې ډول سره همدارنګ ډاینو نو وايي چې هغه هایډروکاربونونه چې دوه دوګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په چې ډاین په دوه بیلابېل ګروپونو ویشل کیږي کومولټ ډبل بونډ سي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوګونی اړیکې د کاربون همدارنګ دوګونی اړیکې د کاربون سي اچ 2 او سره همدارنګ کنجکټ ډبل بونډ سي همدارنګ ایزولېټ ډبل بونډ څخه د ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولېټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلای شو همدارنګه نو می شو دا د ډاینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دی وي په مرکب کې د دوارو دوه ګونو اړیکو موخه ته کاربن اټومو د شمیر لمخه تعینې جوړ مرکب د نوم ته مخلي کړي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سي یو او درې بیوټایډ دوه میټایل یو درې بیوټایډ دی دوه درې ډایمیټر یو درې بیوټایډ څخه عبارت دی ام دا رنګ چې نو می شو دا نو څنګه کې نو مثالونه عبارت دی یو پنځه هیکسټاین او یو څلور پینټایډ څخه
هله د چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ نو پام دې ته ما د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ
د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسی ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسی ساعت هم دلته پای ته رسو. تر راتلونکو خبرونی مو الله ملشه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.